مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ سو ګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم او ولې نو، یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کړي کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناست او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کېږي، حتی د جمعې په ورځ نه کېږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي، د ډېرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کېږي.
بې ځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بده اغېزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لرې، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی. دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایڅ کله ایڅ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لاره توې. په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چانه ګیله وکم، یو بی توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي، هغه انسان د بی توجهي کېږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بی توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بی توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنې ونکړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیلایه پیداوېږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دوه ویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنګي عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د ژوند طبقو کې دي، کله لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ ووي، ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وي ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نه شي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتمن آرام کوي، وخت نه لري. د ژوند زه درته زما نه ټول ملګري ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زمونږ پوښتنه نه کوي، یا زمونږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده. زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم، اووه بجو نه تقریبا، کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښامه پورې وږې اوسېدل ډېر سخت دی، ډوډۍ وخورم، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم، که نه لس نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي، او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي. کنه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګزارې نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د درکو کې هغه سره دغه د مشکلاتو په سنځو کې مثلا ځان شریک وو بولي هغه مشکلات درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوي شیخ خپل ځان پوي کې اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک درکونه کې یو څوک د مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه دونه سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګي نشم کولای اتمن یو بل څوک هم د صدای کوي ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک راحت ژوند نه لري کاغه زلمی ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
د افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما درکله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکي دغه ګیله ما همیشه مثلا د سن ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګرو ولې ما نه درکي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی خودخواه شوی همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیلم نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکي
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق غني خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ بای سمګرځي زما په نظر د دې سو لامل کېدل شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګیلمن البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن یو خبره به کې دا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانه غي یا ملي ژوند دي ترانه غي دغه مسائل پکې وي نو یو باعث دي دا کېدل شي چې لوی خو اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری کده بل پښتنه نه کوي دا په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بل خبره پکې دام وي چې ډیر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشکوله چې په وخت د ملګرو په دغه خو یو یا نور مراسم کې ګډون وکړي نو دغه ځینی لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بل مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي لبل ملګری مرسته وغواړي خو دا په کې وسه نه رسیږي دا د دې باعث کېدل شي چې یو بل ګیلمن شي په مجموعه کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدل شي چې ځوانان یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کله چې راتوي چې په ملګری که دسی کس لری چې هغه همیشه حق نه حق گلی کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګم بل ملګری پورته نکړي نو بیا گلی کوي دا گلی ډیر وګدې سی پسې دسی کوم څوک لری په خپل منځ کې
bale زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشید په نوم باندې یادی البته نو وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا همداسې کله ټلیفون وکي یا یې په وخت ځواب نه کمه بیا حتی دومره گلی مونوي چې نور ملګرو ته بیا زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلی وو او د زما ټلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کې یو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهلی شي و چې ول د زما ټلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاسته چې ګیله کوي چې کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیله کون کوي کاس کې انجلې وی کالک وی هر ځوان کې وی چې ګیله کوي خپل د ته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیلي کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي ځکه کوي سړی له یو بل ګیله کوي خاتمه په هغه باندې ډول فشار راځي او همدغه فشار باندې بایسکیږي چې د وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري. په کار دا ده چې ځوانان هغه کې انجونی وي که هلکان وي دوی باید ګیله من نشي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي نو منفی تاثیرات لرلی شي. او په کار دا ده چې هغه کسان چې له یو بل ګیلې کوي په ځای دې چې ګیله وکړي باید هغه ستونزې یا هغه خبرې ته د حل یوه لاره ور ولټوي. زیاتره ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا ده چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نه شي، په خپله لاس په کار شي. او که په ډېر یو کم ځای کې دی بند راغی نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي، او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري. البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات هم اخته شي.
جنجال نه بل اخراب سي د ګیلې ډېر اوږدې سي، د ډېر وخت ونیسي، څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي، څومره یو له بل نه د لریوالي، د کرکې، د نه خبرو، د دو شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تېرې بې ځایه ګیلې حق
نه حق ګیلې. دا ډول ګیلې کې کیږي او وخت ته رسیدګي ونه شي یا غنه حق ګیلې وي، هر ورځ ګیلې وي. نو که یو سړی د یو چا ګیلې اخلي خو که د سپمیش یا کال کې یو ګیلې دوه وینو سړی به ته رسیدګي وکړي یا د هلې ولاره به ته رول لټي. او که د هر سهار را پاسیږي او له نورو سره کښېني او ستا په تړاو ورته ګیلې کوي نو اتمن دا د ځوانانو ترمنځ د فاصلې باعث کېږي. او حتی چې په دې سره کېدلی شي چې د کورنیو ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی هغه که انجلۍ ده او که هلک دی دا اتمن د یو کورنۍ پورې تړلی دی. دغه ډول ګیلې بهانې کول خپله په ټولنه کې د نفاق باعث ګرځي، هغه ډېر کله د خپلوۍ او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدل. نو په کار داده چې د ګیلو په ځای باید موږ عملي کار وکړو، له چا هیڅ وخت ګیله من نشو.
بله، مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځنډ پېښ شي نو بیا یو بل نه ګیلې کوي، په ځای د دې چې ګیلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري، هغه به له دې نه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي، په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپلې ملګرې سره راشه درشه وکړي، ټلیفون یې ځواب کړي، کور ته یې ورشي، د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی، خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک له یو بل چا ګیله کوي. لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي، یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کېږي، خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا به په بل ځای کې لاس په دې بند وي، د ته په وخت ځواب نه شي ورکولی، ستونزې ولاړولی شي. په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوری باید درک شي. په دې معنا باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو، پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه ته کړی یا یو وخت مې دغه کار و تا زما لاسنیوی ونه کړ، یعنی ما سره د مرسته ونه کړله. په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کېږي. نو ځوانان ته په کار ده هغه که انجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او له ګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي، البته دوامي.
خپل ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی شي؟ خپل کاست یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخښي له منځه لاړ شي؟
ماتمن له څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي. اول دې هڅه وکړي چې هغه کار که د وسې وي یا تر یوه اندازې پورې دا حل کولی شي یا د حل یوه لاره ورته لټولی شي، دی دې په خپله لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کېږي، دی زه په خپله کولی شم چې د حل یوه لاره ته ور ولټوم، خو زه په زوره دغه کار اخلم او د یو بل ملګري په اوږو باندې بار کوم، دا واقعیت چې بې انصافي ده. نو په کار ماته دا ده چې دغه کار چې زه په راتلونکي کې له ملګري ګیله من کېږم یا ترې ګیله کوم په خپله باید تر یوه اندازې پورې مخته لاړ شم او بیا هغه مقابل لوري ته یو قناعت ورکړم چې دغه مرز ما د وسه کېده او دغه پاتې کار چې دی یا دغه پاتې خبره چې ده که د ته ورته د حل یې ورلار ور ولټې یا ستا د وسه کېږي یا یو بل ملګری کې دې همکاري کولی شي، دغه البته یو حل لاره کېدلی شي. په کار داده چې د نورو پر اوږو باندې باید موږ بار نه شو او له ګیلو باید تیر شو او عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز دکونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړی درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علی سلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړ او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله له خوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی یم، نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ون څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډیر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. ان ډیر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوه هم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې موږ ویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بی هوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
د درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د ته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورترغاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلودی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانی په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنی دغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والی داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دوی امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابو العباس صفه د امویان څخه واخیسته. د صفه دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمای د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلما د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفه لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1600 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفه په وخت کې د هغه ولیعهد یعنی کله چې صفا مرسي ولیاحد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښینی. د هغه ولیاحد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ سول، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و، هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تیر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو پشمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمی یا هم بغداد ته راوستي او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه بیا اتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي، نو حتماً ټول یې مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري، د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي، او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل، نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په روزنی ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کم کار نسوي چې د هوا د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او بېاتفاقۍ سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هیواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وې زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هیواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هیواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی وه. خلکو پاڅونونه په ختیځ ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل شوه چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلګ راوبلل، او د روشانیان خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون. خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپل خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو اتیا کلنو دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په اتلسمه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمنۍ او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود، او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دېرش کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمد شاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز دکونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خبرونه تا غوږی است. د نهم ټولګي په درس کې مو واوریدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتنبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پر اتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام پر راتلونکي خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وغیاست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کونکو به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکې به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي، او د نهم ټولګي زده کونکو به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولی حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکو خبرونه مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځیدلی وي، او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونه د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ਗਾਮੇ ਦਾਸ